بسم اللہ الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ.
محترم و اوریدونکو، اوس په شهریار پرهیزګار درته د آل عمران سورې لا یو سلو شپږڅلوېښتم څخه تر یو سلو اتهڅلوېښتم آیاتونو پورې تلاوت واوروي، چې ورپسې یې د پښتو ژباړه هم اوریدلی شي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. صدق الله العلی العظیم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکې او مهربان دی. له دې وړاندې ډیر داسې پیغمبران تیر شوي دي چې پر خدای ایمان لرونکي ګڼ شمېر کسان ورسره ملګري شول او اوګه په اوګه یې ورسره جنگ وکړ او ووژل شول. هغوی هیڅکله په هغو مصیبتونو زړه ماتې نشول چې د خدای په لاره کې پرې راتلل، نه ناتوانه شول او نه یې باطل ته غاړه کېښودله. او خدای پاک صبرناک کسان خوښوي. د هغوی وینا یوازې دا وه چې ای زمونږ پالونکیا، زمون گناهونه او پکړو کې مو له حدا تیریدل وبخه مونږ ته توفیق راکړه چې پخې کلکې ولګو او د کافرانو پر ډلې مو بریالي کړه. له دې عمله خدای هغوی ته د دې دنیا ثواب هم ورکړ او له دې غوره یې د هغه جهان ثواب هم ورکړ. خدای همدغه شان ته نیک عمل خلق خوښوي.
د تهران رادیو ډیرو خوږو او قدرمنو اوریدونکو سحر مو په خیر. دوستانو سحرنه یو ساعت خبرونه کې زه عبدالمجید دورانه او زما نور ملګری ستاسو په خدمت کې یو. نن د جمعې مبارک ورځ د 1400 هجری لمریز کال د سلواغې د میاشتې 28مه نیټه ده چې د 1444 هجری قمری کال د رجب ل شپږویشتمې او د 2023 میلادي کال د فروری ل 18مې نیټې سره برابر ده. دوستانو نن هم د خبرونه په دوام کې لومبه د ایرانو نړۍ ځنې مهم خبرونه اوري. ورپسې د هیواد د دفاعي توان د زیاتولو په ضرورت باندې د اسلامي انقلاب د معظم رهبر د تاکید په حق له سیاسي تبصره درته وړاندې کیږي. بیا هم له ورځني معمول سره سم د تاریخ پاڼه لرو. ورپسې د قرآن په لوشې تر عنوان لاندې د قرآن کریم د ساده ترجمه او تفسیر پروګرام اوري او د خبرونه په ورسته او شیبو کې هم د حضرت ابو طالب علیه السلام د وفات د کلیزه په اړه یو ځانګړې وینا درته وړاندې کیږي. په دې هیله چې د خبرونه تر پای را سره ملو وسه رازو ل یوې لنډ شان د می ورسته. د تهران رادیو میناوالو په ایران کې د سحر شپږ بجې شوې. نو غوښ شي د دې محل خبرونو ته. په سر کې د مهمو خبرونو لنډیز. د ایران د بهرنیو چارو وزیر د امریکې د خارجه وزارت د ویاند ادعا ته سخت غبرګون وښوده. ایران د امریکا او فارس خلیج د ملګرتیا شورا غړي بیانیه ته هم جواب ورکړي. د طالبانو حکومت له جاپان د تحصیلی بورسی غوښتنه وکړه. پاکستان کې له ډبرو سکرو څخه د برېښنا تولید زیاتېږي او بشار الاسد د سوریې له زلزله ځپلو سره د هیوادونو لمرستو قدرونه وکړه. اوس هم د خبرونو تفصیل. د ایران د بهرنیو چارو وزیر د امریکې د خارجه وزارت د ویاندوی د ادعا په غبرګون کې وویل د القاعده د مشر په حق له خبر جوړونه او له ایران سره یې اړوند بلل یو خندونکې خبره ده. نیټ پرایس په یوې خبري غونډه کې د ملګرو ملتونو په رپورټ کې د مطرح شوو ادعاو په تکرارولو سره مدعي شوی چې د سیف العدل په نوم کس چې د القاعده ترهګر ډلې نوې مشر دی په ایران کې شتون لري. په همدې لړ کې د ایران د اسلامي جمهوریت خارجه وزیر حسین امیر عبداللهیان پرون د دغه ادعا په جواب کې په یو ټویټ کې ولیکل د سپینې ماڼۍ چارواکو ته سپارښتنه کوم چې له ایران د ویرونې ماتې خوړلې لوبه بند کړي. د القاعده د مشر په حق له خبر جوړونه او په ایران پورې اړوندول خندونکي دي. هغه زیاته کړه د القاعده او داعش ډلو جوړونکي په نړۍ کې د ترهګرۍ د ودې مسؤل او عاملان دي. د ایران خارجه وزیر د سپینې ماڼۍ چارواکو ته په خطاب کې ولیکل غلطه پته مه ورکوئ. همداشان په ملګرو ملتو کې د ایران نمائندګۍ هم په ایران کې د القاعده د مشر د شتون په حق له د امریکې د خارجه وزارت د ویاند ادعا رد کړه او ویل چې د دا ډول ناسمو معلوماتو خبرول د ترهګرۍ سره د مبارزې د هلو ځلو مخه نیسي. د ایران او عمان خارجه وزیرانو ټلیفوني خبرې کړې دي. د ایران او عمان د بهرنیو چارو وزیرانو د بندیزونو د ختمېدو د مذاکراتو د وروستي حالت په هکله د ټلیفون پر مټ خبرې ترې وکړې. فارس خبري اجانس لیکلي چې حسین امیر عبداللهیان د عمان له خارجه وزیر سره تیر ماښام د ټلیفون له لارې د بندیزونو د لری کېدو د مذاکراتو د وروسته وضع په حکله د نظر تبادله کړې ده. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویاندوی د ایران د اسلامي جمهوریت په حکله د فارس خلیج د ملګرتیا شورا او د امریکې د ګډې ډلې د دریمې غونډې په بیانیه کې د لیکل شوو مطالبو پر ردولو سره د دا ډول خبر پاڼو خپرول د سیمې د هیوادونو ترمنځ په فتنه اچونه کې د امریکې د رژیم د پخوانی ستراتیژۍ په لړ کې وبلل. امریکې او د فارس خلیج د ملګرتیا شورا غړو پرون په ریاض کې د خپلې ګډې غونډې له ختمېدو وروسته یوه بیانیه صادره کړه او د ایران خلاف تورونه یې تکرار کړل. په دغه خبر پاڼه کې امریکې او د همکارۍ شورا غړو د ایران له اټومي پرمختګونو اندېښنه ښودلې او له تهران یې غوښتي دي چې د اټومي انرژي د نړیوال اژانس له تحقیقاتو سره په بشپړه توګه ملګرتیا وکړي. د ایران د خبر له مخې ناصر کنعانی بیگا په یاد خبر پاڼه کې د تکراری او خواشینونکو تورونو پر ډولو سره زیاته کړه د امریکې لخوا د سیمې په هیوادونو باندې د میلیارډونو ډالرو د وسلو او جنگي سازو سامان خرڅول، له تکفیری ترهګرۍ ملاتړ، د فلسطین د مظلوم ولس خلاف د صهیونیستي رژیم له جنایتونو او د یمن خلاف د څوکلن ورانونکو جنگ څخه یې پوره پوره ملاتړ، په لویدیځ آسیا او فارس خلیج کې د امریکې د خرابونکو او مداخله غواړو سیاستونو نتیجه ده او د سیمې ثبات او امنیتي ګډوډ کړی دی. د ایران د خارجه وزارت ویان په سیمه ایز ډیپلوماسۍ باندې د ایران د اسلامي جمهوریت مسؤولانه اعتقاد او پابندۍ ته په اشاره سره هم هیله وښودله چې د سیمې هیوادونه په سیمه کې د امریکې په ګټه غواړو نیتونو او شرورانه سیاستونو باندې په سمې پوهېدنې سره د سیمې د صلح او امنیت او پایداري د پراختیا په لاره روان شي. عزیزانو، دا خبرونه له تهران رادیو اوره. له ایران څخه نور 3000 افغانان خپل وطن ته ستنه شوي دي. د طالبانو حکومت د کډوالو او بیرته ستنېدونکو د چارو وزارت پرون وویل په تیرو دوه ورځو کې له افغانستان څخه څه د باندې 3000 افغانان خپل هیواد ته ستنه شوي دي. یاد وزارت زیاته کړې چې دغه 3210 افغان کډوال له ایران څخه د روانې میاشتې په 24 او 25 نیټه د اسلام قلعه او نیمروز له پل ابریشم څخه هیواد ته ستانه شوي دي چې له یادو کسانو څخه 2440 کسان د مرستو ترلاسه کولو په موخه آی او ایم دفتر ته ورپیژندل شوي دي. دوی زیاته کړه چې په ستنو شوو افغانانو کې 1023 تنه د اسلام قلعه له پولې او 1408 او یاد اپریشم پل للارې هیواد ته ستنه شوي دي. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزیر د جاپان له سفیر سره په کتنه کې د افغان محصلینو لپاره د تحصیلي بورسونو یعنی سکالرشپونو په برخه کې د اسانتیاو د زیاتېدو غوښتنه وکړه. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزیر په کابل کې د جاپان له سفیر تاکاشي اوکاتا سره په کتنه کې له ټوکیو وغوښتل چې په درملیزو مرستو او انساني مرستو په وړاندې کولو سربیره د زده کړې او تحصیلاتو او د تجربه کارو استادانو او تحصیلي بورسیو په برخه کې هم له افغانستان سره ملګرتیا وکړي. په دغه کتنه کې د جاپان سفیر هم د تحصیلي اړیکو پر رامنځته کولو او د دواړو هیوادونو ترمنځ د علمي او تحقیقاتي تجربو په شریکولو باندې ټینګار وکړ. هغه همداشان څرګنده کړه چې جاپان د افغانستان د خلکو ترڅنګ ولاړ دی او له دغه هیواد سره به خپلې انساني مرستې جاری وساتي. پاکستان کې له ډبرو سکرو څخه د برېښنا تولید زیاتېږي. پاکستان به د لګښتونو د کمولو په موخه له ډبرو سکرو د برېښنا تولیدات زیات کړي. د پاکستان د انرژي وزیر خورم دستگیر خان وویل چې دغه هیواد به د لګښتونو د کمولو په موخه له ډبرو سکرو د برېښنا د تولید وړتیا 400 زیات کړي او په راتلونکو کلونو کې به هم په ګیس چلیدونکو برېښنا کوټونه جوړ کړي. د پاکستان د انرژي وزیر زیاته کړه د طبیعي ګیس د کمی په وجه چې د پاکستان د برېښنا له دریو نه یوه برخه تولیدوي تیر کال د دغه هیواد پراخې سیمې په تیاره کې ډوبې شوې او د طبیعي ګیس د نړیوال قیمت زیاتېدل او اقتصادي کړکیچ سبب شو چې نور طبیعي ګیس د پاکستان لپاره نه ارزي. بشار الاسد د سوریې له زلزله ځپلو سره د هیوادونو له مرستو قدرونه وکړه. د سوریې ولسمشر بشار الاسد تیر ماښام له هغو هیوادونو په قدرونې سره چې د سوریې زلزله ځپلو سره مرستې کړې وویل، د دغې غمیزې اندازه د سوریې له امکاناتو ډیره زیاته ده. د فارس خبری اجانس په لیکنه بشار الاسد همداشان وویل چې د حکومتي ارګانونو او نړیوالې ټولنې او رضاکارو کسانو چټک غبرګون د کمزورې دا ټکه جبیره ک. هغه زیاته کړه ډیرو مرسته کوونکو او بهرنیو استوګنو سوری اتباو هم په هر طریقه کوشش وکړي چې د سوری محاصره ماته کړي او تر خپل وسه له زلزله ځپلو ورونو سره مرسته وکړي. او امریکا سوری ته د عراق د مرستو د رسیدو مخه نیسي. د عراق د الفتح پارلماني ائتلاف غړي وویل د سوری ولسته د عراق د مرستو د رسیدو د مخنیوي لپاره د امریکې بوګنوون کې اقدامات له هیڅ چا نه پټ نه دي. کریم علیوی پرون په المعلومه خبری سایت سره په مرکه کې ویلي دي چې امریکا په چټي پلمو له سوری سره د عراق د مرستو مخه نیسي او دا خبره له هیڅ چا نه پټه نه ده. د خبرونو پای
سیاسی تبصرہ.
د هیواد د دفاعي توان د زیاتولو په ضرورت باندې د ایران د اسلامي انقلاب د معظم رهبر ټینګار زموږ د سیاسي تبصرې عنوان دی. نو پام ورته وکړئ، له اسلامي انقلاب نه په ورسته کلونو کې د ځایي ساينس او ټکنالوژي د توان په مرسته د ایران دفاعي پرمختګ یوې داسې سویې ته رسیدلی چې د دښمنانو د قهر او اندېښنې لامل شوی دی. د دفاعي قدرت ساتل او زیاتول د هیوادونو لپاره مختلف دي، او له دې امله چې د ایران اسلامي جمهوریت یو ستراتیژیک موقعیت لري او تل د بهرنیو دښمنانو له ګواښونو سره مخامخ پاتې شوی دی، اړتیا ده چې خپل دفاعي قدرت په دوامداره توګه لا زیات کړي. دا په داسې حال کې دي چې په لویدیځې آسیا کې د ګڼو سیاسي کړکیچونو د ځینو هیوادونو د کمزورۍ او همداشان د بهرنیو مداخلو چې په وجه د سوریې، عراق، افغانستان او یمن په شان جنګونه رامنځته شوي دي، ښودنه کوي چې دغه سیمه تر کوم حده د تشدد او د امنیت د ګواښل کېدو له خطر سره مخامخ ده. په ایران کې هم د اسلامي انقلاب له بریالیتوب وروسته د امریکایانو په شمول دښمنانو هڅه وکړه چې د مختلفو اوزارونو له لارې پر ایران دباو واچوي چې په ایران باندې حمله ته د عراق د باس رژیم لمسول او په نتیجه کې د اتکلن جنگ تپل کېدل په همدې لړ کې ترسره شوی دی. خو دغه تپل جنگ د توغندوی، ډرون، هوایی، سمندري، ځمکني، دفاعي، رېډاري، الکترونیکی په شان ټولو دفاعي برخو کې د پرمختللو پوځي تجهیزاتو او وسلو د جوړولو او تولید لپاره د ایران د اسلامي جمهوریت پریکنده هوډ او اراده لا زیاته په حق له، او اوس د ایران دفاعي او پوځي قدرت د هیواد د پولو د ساتنې او د ملي امنیت د حفاظت تر ټولو غوره عامل دی. یو بل وجه چې د ایران د اسلامي جمهوریت د دفاعي قدرت او توانمنۍ د پیاوړتیا لازمت څرګندوي، د صهیونیستي رژیم او همداشان د سیالانو او نورو سیمه ایزو قدرتونو لخوا د خپل پوځي قدرت د پیاوړي کولو هلې ځلې دي، او د هغوی د پوځي لګښتونو زیاتوالی د دغو کوششونو نښه ده. د مثال په توګه د سټاکهام د صلح د تحقیقاتو د نړیوالې مؤسسې یعنی SIPRI احصائیه خودنه کوي چې صهیونیست رژیم په 2021 کال کې 25 میلیارډ ډالر په خپل پوز لګولې دي چې دا د ایران د دفاعي بودیجې کابو څلور چند کیږي. عربستان هم 55 میلیونه ډالر لګولې دي چې په 1492 کال کې د ایران د دفاعي بودیجې اته چند دي. دا په داسې حال کې دي چې ایران د نړۍ د 10 زیات نفوس لرونکي او د 13 پراخ هیواد په توګه په لویدیځ آسیا کې تر ټولو کم پوځي لګښت لري، خو دښمنان هڅه کوي چې د ایران د دفاعي توان زیاتوالی په سیمه او نړۍ کې له ایران د ویرونې لپاره په یو اوزار بدل کړي، ځکه چې په حقیقت کې د ایران دفاعي توان په ایران او سیمه کې خپل استعماری اهداف ته رسیدو لپاره یو خنډ ګڼي. جاوته دا چې نن سبا دفاعي قدرت د ملي اقتدار یو رکن دی چې د هیواد د امنیت د ساتنې او دفاع لپاره ډیر مهم ګڼل کیږي. د اسلامي انقلاب معظم رهبر هم په دې ټکی باندې په کراتو تاکید کړی چې هغه د ګواښ د مخنیوي او همداشان د هیواد د امنیت د ساتنې لپاره ضروری بلل دی. حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنائی وړ مورز هم د ایران د پوځي توان د نه لرلو د ضرورت په حق له د دښمن بیا بیا بریدونو او شبهاتو ته په اشاره سره وویل، اول خو دا چې کوم هیواد چې دومره دښمنان لري باید د ځان او د خپل ولس په فکر کې ووسی. لکه څنګه چې د انقلاب په اوایلو کې کله چې پوه شوم چې یو ډله کسان غواړي F-14 ډوله الوتکې وپلوري، سمدستی مې مرکه وکړه او دا خبره مې په ډاګه کړه او هغه کار ناکامه شو. دا عقل او شریعت له مخې مې دفاعي اړخونو ته بشپړه پاملرنه کړې ده او د قرآن کریم د حکم له مخې په راتلونکي کې به هم په دې لړکې تر خپله وسه او پورا هڅه او کوشش کوو. تهران رادیو په درمن اوریدونکو په دوام کې د تاریخ پاڼې ته غوږ شئ.
د تاریخ پانا ډیر عزتمن اوریدونکو، زما فاطمه سلامونه او نیکه پرزوینه و منه عزیزانو، سم د تاریخ یو بل پانه تاسو ته وړاندې کوم. لکه څنګه چې پویږی نن د جمعه مبارک ورځ د 1401 هجری لمریز کال د سلواغې د میاشتې 28مه نیټه ده چې د 1444 هجری قمری کال د رجب المرجب یا بزرگ میاشتې له 28مه او د 2023 میلادي کال د فروری له 18مه نیټې سره برابر ده. یو زر څلور سوه اووه څلویښت کاله پخوا له هجرته درې کاله وړاندې د رجب د میاشتې په شپږویشتمه نیټه د اسلام د پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم تره او د حضرت امام علی علیه السلام پلار حضرت ابو طالب علیه السلام په داسې حال کې چې له نورو ټولو مسلمانانو سره یو ځای په شعب ابی طالب سیمه کې د مشرکینو په معاصره کې وفات شو. حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم د خپل نیکه حضرت عبدالمطلب علیه السلام له وفات وروسته له اته کلنۍ څخه د حضرت ابو طالب علیه السلام تر سرپرستی لاندې وو. حضرت ابو طالب د پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم له بعثت وروسته اسلام قبول کړ او د قریشو د مشرکانو په وړاندې د حضرت پیغمبر اکرم تر ټولو ستر پلوی او مدافع وو. حضرت ابو طالب علیه السلام تر دې وړاندې چې لنن رئیس ترګې پټې کړې، خپل خپلوانو او دوستانو ته له اسلام د پیروي او د پیغمبر اکرم د دفاع وصیت وکړ. د حضرت ابو طالب علیه السلام د وفات په کال د پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم وفادار میرمن حضرت بیبی خدیجه کبرا سلام الله علیها هم وفات شوه او د اسلام ګران قدر پیغمبر د دغه دوه پیشو او د غم او خپګان د زیاتوالي لامل دغه کال عام الحزن یعنی د غم کال ونوموه. رسول اکرم د حضرت ابو طالب علیه السلام له وفات و فرمایل، قریش تل لما نه په ویره کې وو، خونه یې شو کولای په ما غلبه ومومي تر دې چې ابو طالب وفات شو. یو بیا کاله پخوا د 1409 هجری لمریز کال د سلواغې د میاشتې په 28مه نیټه ایرانی فقیه او متکلم آیت الله میرزا علی اکبر نوقانی وفات شو. هغه په 1216 هجری لمریز کال کې د ایران د شمال په مشهد مقدس ښار کې زیږیدلی و. آیت الله نوقانی د ابتدایي زده کړو وروسته ادبیات، فقه او اصول له تکړه استادانو زده کړل. هغه په 26 کلنۍ کې د خپلو زده کړو د بشپړولو په موخه په عراق کې د نجف اشرف علمي حوزې ته ولاړ او هلته یې د سترو استادانو له مازره ګټه پورته کړه او لوړو علمي درجو ته ورسېد. دغه تکړه مجتهد د شاعرۍ ذوق هم درلود او په نسخ او نستعلیق خطونو کې تجربه درلوده. د تعلیقاتی بر شرح نهج البلاغه او سه مقاله نوقانی رد عقاید مادیون کتابونه د آیت الله نوقانی له اثارو څخه دي. دره دیش کال وړاندې د 1216 هجری لمریز کال د سلواغې د میاشتې په 28مه نیټه په نیویارک کې د ایران او د عراق د باسي رژیم درې اړخیزې خبرې اترې پیل شوې. په داسې شرایطو کې چې د 1216 کال په وژي او لړم میاشتو کې له جنګ وروسته مذاکراتو کومه خاصه نتیجه نه وه ورکړې او حتی د خبرو اترو د ماتې خوړلو امکان هم و، د ایران اسلامي جمهوریت نړیوالې ټولنې او ملګرو ملتو په تېره بیا خپله د دغه سازمان سرمنشي ته خپل ښه نیت ثابت کړ او له هغه اعتماد یې مثبته او ښه نتیجه واخیستله چې په سرمنشي باندې یې څرګند کړی و او د دې کار پایله د ایران د اسلامي جمهوریت په ګټه د نړیوالې فضا بدلېدل و. په مذاکراتو کې رامنځته شوې وقفې ته په پام سره سرمنشي له امنیت شورا سره ځینې مشورې وکړې او ورڅخه یې وغوښتل چې له بندونه د مذاکراتو د ایستلو لپاره دې ورته لا زیات اختیارات ورکړل شي چې امنیت شورا له دغې غوښتنې سره موافقه وکړه. په دې لړ کې د 28 کال د سلواغې په 28مه نیټه په نیویارک کې د ملګرو ملتو د سرمنشي پښتون سره د ایران او عراق درې اړخیزې خبرې اترې وشوې. په دغو مذاکراتو کې چې د ملګرو ملتو د سرمنشي د څرګند وړاندیز او د هغه له ټینګار سره سره په نیویارک کې د مذاکراتو دوام ته د عراقیانو د بېزارۍ او کرکې په وجه دا ځل هم مذاکرات ډېر دقیق او په لنډه موده کې ترسره شول او مطلوبه نتیجه ورڅخه ترلاسه شوه. د ملګرو ملتو د سرمنشي تر څارنې لاندې او د دواړو هیوادونو ترمنځ د اوربند له ټینګېدو وروسته د ایران او عراق ترمنځ د خبرو اترو په بهیر کې بندون له نړیوالو دباوونو سره سره د 1598 پریکړه لیک د مفادو په اجرا کې د عراق د باسي رژیم د ځان خودونکي وو.
تهران رادیو ډیر خوږ او قدرمنو اوریدونکو، د خبرونه په دوام کې د قران په لوشو ته غوښ شي.
بسم الله الرحمن الرحیم. ان هذا القران يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
دا قرآن پلوشي.
جامع الغني المغني المانع نافع النور الهادي البديع الباقي.
دا خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم په پاک روح په درود. او تاسو ګلونو اوریدونکو ته د سلامونو په وړاندې کولو سره اوس هم د قرآن د پلوشو له یوې بلې برخې سره مو زه فاطمی سره د خپل محترم همکار
صادق حسین
ستاسو درانه حضور ته حاضر شویو. عزیزانو، په دې هیله چې له دغه پروګرام مو معنوي او عملی فیض وړی وي، دا برخه د حشر د مبارکې سورې له اتم تر 13 آیتونو تلاوت، ژباړې او تفسیر سره پر مخ بوزو. په سر کې مو پام غواړو د دغه مبارکې سورې له اتم تر 13 آیتونو تلاوت، هلته چې الله تعالى داسي فرمائي
للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم
دغه مالونه د هغه فقیر او هجرت کوونکو لپاره دي چې لخپل کورونو او خپل مالونه استل شي بده په داسې حال کې چې دوی د الله فضل او رضامندی لټوي او د الله او د هغه د رسول مدد کوي همدغه کسان رشتینی دی او ده هغو کسانو لپاره دی چی دوی لدغو یعنی مهاجرینو نه مخکی په دغه کور یعنی مدینه کی او په ایمان کی زای نیولی دی دوی له هغو کسانو سره مینه کوي چی دوی ته هجرت کړی دی او په خپلو سینو یعنی زړونو کی هیڅ غصه او حسد نمومی ده هغه مال په وجه چې دغه مهاجرینو ته ورکرای شو او دوی په خپلو ځانونو باندې هجرت کوونکو ته ترجیح ورکوي که څه هم په دوی باندې تنګی او حاجتمندی وي او هر هغه څوک چې د خپل نفس له بخیلۍ نه بچ کړای شو نو همدغه کسان کامیاب او په مراد رسیدلی دي او هغو کسانو لپاره دی چې لدوی یعنی هجرت کوونکو او انصارو نه وروسته راغلی دی دوی وایی ایز موج ربا تا موج تا مغفرت وکړه او موج هغو ورونو تا چې زموج نه پا ایمان را وړلو کې مخکې شوي دی او تا زموج پا زورونو کې د هغو کسانو لپاره هیچ بغض او کینه ما پیدا کوه چی ایمان را وړی دی ایز موج رب بیشک تا دیر نرمی کون کهی بی حد رحم کون کهی
خواگور دن که پا تیرا برخه که ده هاگه ولجو خبر آوشوا چی بیل جنگ آوینو به دلو او ده دخمن پا تسلمی دلو سرا ده مسلمانان و لاستا ورغلی ده آیتون پرمایی ده غنیمتون ده جنگیالیو ندی ځکه چې هغوی ته کوم تاوان نه دی رسیدلی بلکې اختیار یې د خدای له رسول سره دی چې د لومړیتوب پر اساس به یې پاړمنو کې وویشي لومړی ترجیح د هغو مهاجرو ده چې په مکې کې کورونه او ژوند درلود او مدینې ته د هجرت په وجه خپل کور اور له لاسه ورکړی او بې ځایه او بې وزله شوي دي دوهم لومړیتوب د مدینې د اړمنو کسانو دی چې له بېوزلۍ سره سره یې مهاجر پر ځان مخکې وګڼل هغوی ته یې په خپلو کورونو کې ځای ورکړ او خپل دسترخوانونه یې ورسره شریک کړل ورپسې لومړیتوب هغه کسان دي چې مهاجر او انصار نه وو او له دغو دوو وروسته ایمان راوړه هغوی ته په اصطلاح کې تابعین ویل کیږي د دغو آیتونو له مخې د خدای رسول به له اسلامي ټولنې د فقر ختمولو په فکر کې وي او په دې لاره کې لازم کوشش وکړي نور مؤمنان هم باید الجو ته له تمې پرته په بې وزله کسانو کې د هغوی ویشل کېدا ته تیار وي
ډېر عزتمنو اورېدونکو له دغو آیتونو څخه زده کولی شو چې لومړی په وطن کې استوګنه در انسان طبیعي حق دی او له وطن شړل کېدل د انسانانو د طبیعي حق پر خلاف خبره ده. دوهم، ایماندار فقیران د خدای په فضل نظر لري او نور ته لاسونه نه وژدوي، خو د ایمان د خاوندانو دنده دا ده چې د هغوی په چارو غور وکړي او برخمن یې کړي. دریم، کوم کسان چې د ایمان په ادعا کې رښتینی دي په ډیرو سختیو او کړاوونو کې هم د خدای د دین له ملاتړه لاس نه اخلي. څلرم، د ایمان له خاوندانو سره مینه او پر وړاندې یې سرښندنه د واقعي مؤمنانو یوه نښه ده. او پنځم، له حرص، حسد، بخل او رخې ډډه کول د انسان د کمال نښه او د هغه د ژغورېدا او کامیابۍ یو لامل دی. او شپږم، په دیني ورورولۍ کې سرحدونه، پولې، وخت او ځای او نسل مهم نه دی. ګلونو اوریدونکو، اوس هم د هش د مبارکې سورې له یولسم تر دیارلسمو آیتونو تلاوت ته پام وکړئ. هلته چې الله تعالی فرمایي:
أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نَافَقُوا يَقُولُونَ لِإِخْوَانِهِمُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَئِنْ أُخْرِجْتُمْ لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ وَلَا نُطِيعُ فِيكُمْ أَحَدًا أَبَدًا وَإِنْ قُوتِلْتُمْ لَنَنْصُرَنَّكُمْ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قوتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذالک بانهم قوم لا يفقهون.
آیا ته ندی کتلی هغو کسانو ته چې منافقان شوي دي؟ دوی خپلو هغو ورونو ته چې په اهل کتابو کې کافران شوي دي وایي: قسم دی که تاسو وویستل شئ نو خامخا ضرور به موږ هم له تاسو سره وځو او تاسو په باره کې به د هیچا خبره هیڅکله هم ونه منو، او کچیرې له تاسو سره جنگ شروع کړی شي نو موږ به ضرور ستاسو مدد کوو، او الله گواهی ورکوي چې بېشکه دوی یقینا دروغجن دي. قسم دی که دوی وویستل شي نو دوی به له دغو سره نه وځي، او یقینا که دوی سره جنگ وکړی شي نو دوی به د هغو امداد نه کوي، او خامخا که د هغوی مدد وکړي نو ضرور او خامخا به دوی خپلې شاګانې په تیښته وګرځوي، بیا به د دوی مرسته نه کیږي. خامخا تاسو ای مؤمنانو د دوی په سینو یعنی زړونو کې د ویرې په لحاظ له الله نه زیات سخت یاست. دغه ویره په دې سبب ده چې بېشکه دوی داسې قوم دی چې نه پوهیږي.
خوږو اوریدونکو، د قرآن کریم په تیرو آیتونو کې د دریو ډلو مؤمنانو ځانګړنې بیان شوې، یعنې مهاجر، انصار او تابعین، او د هغوی په ایمان، اخلاص، صداقت او سرشندنې ټینګار وشو. د قرآن کریم دغه آیتونه د هغوی مقابلې ډلې ته اشاره کوي چې د مدینې په مسلمانانو کې اوسېدل او داسې ځان ښکاره کوه چې ایمان یې راوړی دی. دغه ډله چې منافقانو په پټه د مدینې له یهودیانو سره اړیکې لرلې او د پیغمبر او د مسلمانانو پر خلاف یې توطیې او سازشونه کول، د یهودیانو له تړون ماتولو او د مسلمانانو د امنیت پر خلاف د هغوی له اقدام وروسته د خدای رسول مدینې د هغوی د ایستلو حکم ورکړ. خو د منافقانو مشر د یهودیانو مشر ته وویل: له خاره مه وځئ او پاتې شئ، موږ ستاسو ملاتړ کوو او که جنګ وشو ستاسو دفاع کوو. خو په عمل کې کله چې تړون ماتون کې يهوديان د مسلمانانو لخوا کلابند شول، منافقان داسې ویرې او طرحې واخیستل چې د یهودیانو د ملاتړ لپاره هیڅ ونه کړی شول، نو هغوی مجبوره شول چې تسلیم شي او له مدینې ووځي.
عزیزانو، له دغو آیتونو زده کوو چې لومړی د اسلام له نظره مؤمنان د یو بل وروڼه دي، خو منافقانو له کافرانو او دښمنانو سره نږدې اړیکې لري او دا له منافقانو د مؤمنانو د پیژندلو یوه لاره ده. دوهم، دروغ، دوکه، ویره او طرحه د منافقانو له ځانګړنو دي. هغوی په هرې ممکنې رودې د خطرې له میدانه تیښتي. دریم، د منافقانو له غولونکي، نهیلونکو او ویرونکو خبرونه دي. ویرېدل پکار، بلکې په خپلې خبرې او عمل سره باید هغوی داسې وویرو چې ډګر خالی کړ او د مسلمانانو پر خلاف له اقدامه ډډه وکړي. او څلرم دا چې د خدای په ځای له خلکو ویره، د ایمان د سستۍ او د انسانانو په زړه کې د نفاق د جړې د غځېدلو نښه ده.
د تهران ریډیو ډیر عزت منو ردونکو، زموږ د دغه وینا وخت په همدې ځای کې پای ته رسیږي. هر چیرې چې له تاسو اجازه غواړو،
خدای مو مل او ملګری. د حضرت ابو طالب د رحلت کلیزه. ګلونو اوریدونکو، اوس مشتاق سلامونه ومني. عزیزانو، د رجب یا د بزرګ د میاشتې شپږویشتمه نیټه د رسول الله مبارک د ګران تره او د حضرت امام علی علیه السلام د قدرمن پلار حضرت ابو طالب علیه السلام د وفات له ورځې سره سمون خوري. په همدې مناسبت تاسو ته تا د تسلیت ویلو په ترڅ کې د هغه حضرت د ژوند په باب یوه لنډه شان وینا دروو. هیله ده چې تر پایه را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ. یادونه ضروري ګڼم چې دغه وینا زه فاطمی سره د خپل محترم همکار
عطاالله خوجرنی
تاسو ته وړاندې کوو.
د حضرت عبدالمطلب ساګانې لنډې شوې وې. په دې حال کې خپل زوی ابو طالب ځان ته راوغوښت او ورته یې وویل: اے زویا، محمد تا ته درسپارم. هغه لا په زانګو کې و چې پلار یې له لاسه ورکړ، او زه د هغه لپاره د یوه زړه سوان د مور په شان وم. نو هغه ته د خپل سکه زوی په شان پاملرنه وکړه. زه په خپلو بچو کې یوازې تا ته د دې مسؤلیت درسپارم. اے زما خبره منې؟ ابو طالب وویل: په خدای قسم، په ټول وجود سره ستا سپارښتنه منم. عبدالمطلب لاس د ابو طالب لور ته وغځاوه او ویې ویل: اوس راته مرګ خوږ دی. د بټاټا ټوبې په 1515 میلادي کال کې د حضرت ابراهیم خلیل الله له پاک زوزوانا د یو ماشوم د زوکړی کتون کې وو. هغه ماشوم چې په نږدې راتلونکي کې باید د عشق او ایمان د ټبر د یو باتور انسان بلاتړی شي چې په ټوله هستۍ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د خاتم مهر ووهي. پلار یې عبدالمطلب هغه عبدالمناف ونوماوه او په ابو طالب مشهور شو.
قدرمنو اوریدونکو، لکه څنګه چې پوهیږئ، عرب له اسلام مخکې د یو بل د وینو په تویولو، جنګونو او شکو لګیا وو. زیاتره یې مرداره خوړله او له شرابو او زناګانو یې خوندونه اخیستل. خو ابو طالب له هغه وړوکوالي په قریشو کې په کرامت او ځوانمردۍ مشهور وو. ځان به یې همیشه له ګناهانو لیرې ساته. د خپل پلار په شان په ځان د شرابو څښل حرام کړی او د بوتانو له پاللو یې ډډه کوله. له هر ډول جنایت، وژلو او ککړتیاو هم لیرې وو. کله به چې په یو چا ظلم کېده، هغه ته به یې مراجعه کوله. که څوک به یې بې وزلی وای، د هغه د خندنې ور به یې ټکاوه او هیڅکله به تش لاس او نهیلی نستنېده. که باران به نه ورېده، خلکو به د هغه لمن رانیوله او د خدای په در کې د دعا به یې له هغه مرسته غوښتله. ابو طالب د خپلو ځانګړنو او د پلار د وصیت په اساس د هغه ځایناستی او وصي شو. عبدالمطلب څو زامن درلودل، خو د مرګ په وخت یې بېله ابو طالبه یو هم د حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم ملاتړ ور نه ګاڼه. محمد د ابو طالب د سکه ورور عبدالله یوازنی اولاد و چې پلار یې للیدو مخکې له دنیا تللی و. عبدالمطلب هغه ته داسې نصیحت وکړ: ابو طالبه، تا ته د محمد د حریم چې د زمانې بې ساری انسان دی د ساتلو سپارښتنه کوم او هغه تا ته سپارم. عبدالمطلب یو ځل بیا ابو طالب ته مخه کړ او وی ویل: ای عبد منافه، تا ته د هغه چا ساتنه سپارم چې د خپل پلار په شان موحد او د یو خدای منونکی دی. هغه په زانګو کې پلار له لاسه ورکړ او زه ورپاره د یوې زړه سواندې مور په شان و چې زه خپل زوی ټینګ په غې کې نیسي او د هغه ظلم د لیرې کولو او د هر پیوند د ټینګولو لپاره تر خپلو ټولو بچیانو تا ته زیات هیله من یم. ابو طالب وویل: په خدای قسم، په خپل ټول وجود سره ستا سپارښتنه منم. عبدالمطلب لاس د ابو طالب لور ته وغځاوه او وی ویل: اوس راته مرګ خوږ دی. په 609 میلادي کال حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم په پیغمبرۍ مبعوث شو. ابو طالب د دغه خبر په اوریدو ډیر خوشاله شو. د مسیحي راهب یا چې د محمد د پیغمبرۍ زیری هغه ته ورکړی و په ذهن کې تازه شو. هغه ورځ چې شام ته د سفر په لاره کې وو، مسیحي راهب هغه ته ویلی وو: دا هلک ځلاند راتلونکی لري، دا هم هغه وعده ورکر شوی پیغمبر دی چې آسماني کتابونو یې د نړیوال نبوت او حکومت زیری ورکړی او کومې نښې چې ما له هغه په کتابونو کې لوستي هغه پکې شته دي. دا هم هغه پیغمبر دی چې ما یې نوم او د پلار او خپلوانو نومونه په کتابونو کې لوستې او پوهیږم چې له کومه ځایه به راخیژي او څنګه به په نړۍ کې د هغه دین خپریږي. ابو طالبه، پر تا ضروري ده چې هغه د یهودو له سترګو پټ وساتې.
د انتظار غړی ختم شوی وی، او ابو طالب حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د پیغمبرۍ په مقام کې لید. هغه په داسې حال کې چې پسترګو کې د خوشحالۍ اوخ کې زلیدلې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته وویل، پاسه ای وراره، پر اختیا چې تشریف یې او دی و پیوړې ډلې کسي لوړ نسب لري، په خدای قسم هیڅ ژبه به تا ونه چیچي، مګر دا چې تر هغه زیاتې توندې او تیره ژبې به یې وچیچي او غوڅوونکي تورې به واوري. په خدای قسم عرب قوم به ستا رام او فرمان وړونکی شي، هماغه شان چې ته خورې چارپایان خپل لوزونکو ته رام کیږي. او پر اختیا چې پلار مې عبدالمطلب ویلي وو، بېشکه زما له نسله به یو پیغمبر را زی، او زما ډیر زړه و چې د هغه په زمانه کې ژوندی وم او پر ایمان راوړم، نو زما هر بچی چې هغه وویني ایمان دې پرې راوړي. ابو طالب نږدې دیارلس کاله د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم حمایت وکړ او په دې برخه کې د خپل ټولنیز شخصیت، ځان او مال او هر څه قرباني کړ. هغه په ډیرو قربانیو سره د رسالت له حرمت څخه دفاع وکړه او خوږ نبی اکرم صلی الله علیه وسلم په هیڅ لاره کې یو شبې ته هم یوازې پرې نه خود. نوموړي غوښتل چې خپل ټول اولادونه دي ووژل شي، خو خوږ نبی اکرم صلی الله علیه وسلم ته هیڅ زیان ونه رسیږي. هغه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په بستر کې خپل زوی علي وده کولو، تر څو که څوک د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د وژنې هڅه وکړي نو هغه به وژغورل شي او پر ځای به زوی قربان شي. په کومه ورځ چې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم له کوره ووته، نو ابو طالب به سخت اندېښمن و. هغه ویره درلوده چې مشرکان به حضرت اکرم صلی الله علیه وسلم یا ووژني او یا به یرغمل ونیسي. په همدې موخه چې د محمد صلی الله علیه وسلم پر وړاندې د دښمن دسیسې شنډې شي، ابو طالب خپل ځای ته بني هاشم راوغوښت او ټولو ته یې امر وکړ چې خپلې وسلې واخلي، تر جامو لاندې پټې وساتي او له هغې وروسته مسجد الحرم ته ننوځي. هغه بني هاشم ته دنده ورکړه چې یو کس د قریشو مشرانو تر څنګ کینوي او هر چا چې د محمد صلی الله علیه وسلم پر ضد غږ پورته کړ، نو څنګ ته ناس کس لخوا دی ووژل شي. بني هاشم د ابو طالب په حکم عمل وکړ او مسجد الحرم ته داخل شو، خو په دې وخت کې نبی اکرم صلی الله علیه وسلم د صفا غره ته نږدې وو چې لیاتان خبر شو او ابو طالب ته په ورتګ سره یې د رامنځته کېدونکو پیښو مخنیوی وکړ.
په دې موخه چې د حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم په اړه د منافقینو او کفارو له پلانونو څخه خبر اوسي، ابو طالب په حضرت نبی اکرم صلی الله علیه و آله وسلم خپل ایمان راوړل نه و ښکار کړي، خو حضرت پیغمبر اکرم او د هغه ملګرو سره د ابو طالب مرستې هیڅ شک ته ځای نه پرېښودو چې ګوندې نوموړی دي په حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم ایمان نوي راوړی. هغه خپلو اولادونو او ورونو ته د اسلام راوړلو د امر ترڅنګ هغوی ته لارښوونه وکړه چې د خوږ نبی اکرم صلی الله علیه و آله وسلم سره مرسته او د هغه ملاتړ وکړي. یوه ورځ ابو طالب له خپل زوی جعفر سره یو ځای و چې رسول الله مبارک یې ولید چې په لمانځه ولاړ دی. د هغه یوې خواته علي او بل اړخ ته تر شا یې خدیجه رضی الله ولاړه وه. ام هغه مهال ابو طالب خپل زوی جعفر ته امر وکړ چې ورسره او د خپل تره په څنګ کې ودرېږه او لمونځ ادا کړه. ابو طالب زوی جعفر د خپل پلار خبره ومنله او د پیغمبر اکرم پسې په جمعه لمونځ ادا کړ. ابو طالب د خپل زوی په یادې چارې خوښ شو او داسې شعرونه یې ورته ولوست. په حقیقي ډول علي او جعفر په سختو او دردونکو حالاتو کې زما امانت دي. په پروردګار قسم کوم چې زه او اولادونه به مې نبی اکرم یوازې پرې نه ږدو. دغه راز د هغه ورور حمزه چې د خپل وراره په دین یې ایمان درلود، د هغه د هڅولو لپاره ابو طالب لاندې بیتونه وویل: ای ابو علي، د احمد په دین ثابت پاتې شه، د هغه دین روښانه او څرګند دی، او ډاډه و سی چې تاسې به هغه وخت بریالی شئ چې د هغه چا ملاتړ وکړي چې د خدای له لورې د حق دین او اراده راوړي وي.
ابو طالب د مکی د رهبری او حکیمت په پرتلا د محمد صلی الله علیه وسلم لا تر تلمړو تو ورکړی وو، خو په خپل ځای کې د معاصری پر محل د سخت روحي او جسمی فشارونو له امله ناروغ شوی وو او د دې اقتصادي معاصری له پای ته رسیدو څو ورځې وروسته وفات شو. د ژوند په وروستیو شیبو کې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم اوالی رضی الله تعالی عنه په سینغه کې ونیول او ویل: له تا څخه جلا کېدل زما لپاره ډیر ګران کار دی، زه په دې اندېښمن یم چې له ما وروسته به له تا سره څوک څه وکړي. بیا یې خپلو زامنو عاقل جعفر او نورو خپلوانو ته ورمخ کړ او ویل: زه تاسو ټول خدای ته سپارم او له هغې وروسته یې له دنیا څخه سترګې پټې کړې. کله چې د ابو طالب جنازه خاورو ته سپارل کېده، پکې د مکې او بني هاشم ټولو خلکو ګډون کړی وو او د هغه په ناڅاپي مړینې ژړاګانې کولې. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم هم د ابو طالب جنازې ته په داسې حال کې چې له سترګو یې اوښکې تویدې مخې ته ورغی او ورته یې وویل: ای کاکا، تاسو کشرانو ته پاملرنه او د مشرانو سره مو مرسته وکړه، خدای جل جلاله دې تاسو ته اجرونه درکړي.
اوریدونکو، د حضرت ابو طالب علیه السلام د رحلت په اکله د دغه ځانګړي مطلب وخت هم پام دی ځای کې پای ته رسیږي. نو حاضر دم موږم ستاسو له حضور اجازه غواړو.
په پاک الله مو سپارو، خدای عمل شه. Thank you.